اوه بجې شوې احمد شبریم دا سدي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي چې افغان طالبانو ته یې بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی دې غونډې ته نه دي ورغلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن شنبې رسنیو خپور کړی دی ویلي دي چې په مړو کې 45 نارینه او نه ښځې شامل دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. اسرائیل د جمعې په ورځ په یمن کې د حوثي یاغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثي یاغیانو د میزایلو د بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوي دي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي یاغیانو مشران به هم په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابرګیالې په اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي له پیل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدې د میاشتې له پیل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دوو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره لدی چې د واورو ورېدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخه چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ځای کېدو مخونی ولشي. د ژمي په پیل کې واورې لدی کبله مهمی بلل کیږي چې د هوا د تودوخې د درجه د ټیټوالي له کبله ژرنی ویل کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمي بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملونو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلیو شرایطو سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کې لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونې ملمانه د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځی او همدار سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت ساروان یم. میلمنو ته هرکلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه څرګند کړئ. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سږ کال تر دې دمه په کافي اندازه ورښت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورکړی ده او داسې زمره بللم، بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته که چیرې موږ وګورو، د سږ کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي غنیمت دي، ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشتې کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغونو یا جدي په میاشتې کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي، او دا واوره پاتې کېږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي، دغه په تدریجي شکل چې واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر مؤثر او ډیر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژمي په اخره کې ولرو، او دا فتن هوا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو، تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چې دا موسمونه بدل شوی دی، یعنی ژمی نا وخت شروع کیږي، هم دا راست ممکن پسرلی نا وخت شروع شي، اوړی نا وخت شروع شي، که څنګه؟
څاروان صاحب، موږ او تاسو په تیر کې هم په دو باندې خبرې کړي دي، دا د اقلیم په اقلیم کې بدلون دا اوس یو حقیقت ده، له دې نه څونکه انکار نشي کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي، پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمي درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمي ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو، دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي، چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو، دا غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واوري ورې دی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه وو. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کیږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه وو. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟ محمود زی صاحب، مایک مو روښانه کړئ چې غږ مو راوځي.
سلام سروان صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن میلمه ښاغلی مدقیق صاحب ته خوشاله یم چې یو ځل بیا داسې یو مهمه برنامه کې ګډون کوم، او زما سلام د ساسي رادیو د لارې ټولو اوریدونکو ته. واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخکې د دای چا سره دا فکر نه وشي او بابا کمیږي په ورختونو کې بدلون راځي د دوی اړتیا به زیاتیږي دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایط ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره د کرنې دپاره همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاو دپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري دوی به ورسره لاس او ګریوان کېږي مخ کېږي به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچ او نیمه وچ هیوادونه دي په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېر لیدل کېږي دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي د واورې په شکل باندې راځي د ګلۍ په شکل باندې راځي نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0.3 ملي متره پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمای راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري وریږي خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې اوس جدي ترغلی یعنی دا یو بدلون دی او دا بدلون کوي شي چې د دې واوري په ساتلو او د دې واوري په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته نو دا هم اغیزمن کړی دی ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت د پاره په ځمکه باندې پرته وي هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په 10 او 15 ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود نو واقعا دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي
ډیر مننه سلامت اوسئ کور ودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ځای کېدو وساتو کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واوري له نږدې لیدلې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې
سلامونه سلامونه تاسو ته او تاسو درنه ملمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو معلوم شو په افغانستان کې اکثر سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده خو متاسفانه دغه تیر کال درې څلور کال د پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال چې کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی خو تمه شته په دې ناروان نورو ورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي لکه د 16 جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې په دې هغه باندې دغه ورښتې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي نو که تاسو وګورئ دا دغه تیر شل کلو کې موږ تر 40% ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا د پامیر پورونو کې اوسي او نو دا ډیر زیات غږ ځان دا چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره دغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کیږو.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې. منقیق صاحب بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا اورېدلې واوره ځای نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل چاته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته وکنه؟ مدقیق صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیره بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د واورې وساتو یا حداقل د دوی د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تبعاتو نه، خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلق کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره، بخښنه غواړم. خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا د کومې اوبه چې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه چې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي، دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او د وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د اوبو لپاره وي، دا یوه طریقه کېدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو او اوبه له لاسه ورنه کړو، د اوبو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه د غلو طریقې اوبه کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ برته هغه د اوبو زیات سي درود په تیرو کارو کې د اوکرایسوسه په وګد مخال کې غوته رسیدګي وکړه او تر څو دغه د اوبو زیات کم کو لمنځه خوشات مشکل ده سي لمنځه ویسو ولې تر ډیره کچه پورې مو کولای شو د طریقو باندې
ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان شغله مامونځه په یوشمیر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندی کندلې وی چې او به هلته راټول شي او بل اخره جذب شي ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي مامونځه ماخه دینه
شي مغاګوري
سروانسه بله بله ستاسو غاګورو مېرمنه
مخکې دې نه چې د دغه کندو او دغه کندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکه لاندې لاړ شي نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده که په یو مثال در کوم چې د یو منطقي نه چې مونږه لس لیتره شل لیتره یا مثلا پر ډیر ساده الفاظ وکړو ما مثلا دوه بوشکې درې بوشکې او په یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه نو بیرته هغه درې مشکی وب کماغه هغه ځمکه د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی یعنی دا د چی دلته یو پیچلی پروسه ده د ځمکه لاندې او د یو بو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کشي وب دغه نه تیریږي نو هغه یو فشار ترتیا لري هغه یو وخت ترتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په منطقو کې چلته کندې جوړ شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي ځکه چې د اوبو د مدیریت لپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې هر په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطح باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي د ځمکه لاندې تزي او د هغه بو سره مرسته کوي ولی یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکه لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واور اوریدنه باندې او هر نو منبي شي مونږ د هغه د غنی کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو په ولاسیزو هم د مونږ نشو جبران کولای څه کومه ډیر اندازه مصرف لرلو لګ اندازه بیرته هغه خواته او به پرېدوشي ځمکې لاندې ته لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی دی په سن کې کچیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلی کې ژوند کوي او یا په خار کې ژوند کوي نو کداغه امغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنۍ او کندو باندې خپل د کور خوښه او مدیریت کی نو یو غټه داده شي د ځمکه لاندې او ببره پورته شي چې هغه د کوی او د څا په شکل باندې بیرته دغه استفاده کوي دویم داده شي هغه خطرونه شي هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه لمنځوړي او حیوانات ځانمنایي او طبیعي منابع خرابوي نو داغه مخنیوي هم کېدای شي ځکه چې د هغه وبو شي هغه په هغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخښته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو وبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګ ځمکې او حتی د منځوي شي
ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان سلیمان خیل صاحب آیا دغه کندی وس هم خلک یا مؤسسه یا دولت جوړوي کندی یو کنه زمنه د چک دیمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دیمونه هم جوړ شوی دي څومره امراسته کړی د فکر کوي
ډیر زړه مننه په دې ورستیو کې ایا سمو ساتو کار کړی دا واقعا خو خو دې لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله که موږ وغږیږو ډېر زیات ده، نو د موسساتو کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږ وو، لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې د هغه اوبو ذخیره شي. په مجموع کې که موږ وګورو نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده، او چک ډمونه چې تاسو وویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یوه خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري، او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پیښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي، خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قوشتېبې کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا حتی موږ وایو د همسایګانو د موږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي ده افغانستان موږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده، او بیا خبره په همدې راځي چې یو خو عامه پوهاوی نشته ده، او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کړي، خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي، د باران اوبه د څنګه راټولې کړي، څنګه څاګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا د جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه شوي دي په افغانستان کې، خو هغه دومره نه دي چې وکولی شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون ته تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو،
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالۍ خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هیوادونو هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړي، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده، بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده خصوصا په دې دغه رژیم چې تغییر شوی ده، موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې واضح کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول، بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو، خلک به خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو بیرته به لاړو، نو خلک به نه پیدا شي دا چې لپاره جوړ شو څه لپاره راغلل څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چیرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده، د بارانونو او د وچکالۍ
بله
اقلیم موضوع او دغه موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس هم د اوبو قصر لري، خو دوم کمې دي، او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. د شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې در راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اړخ نه چې موږ ته را روان دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ، تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که لیوی خوا ورختونه کم شوی دی، نو لبلی خوا نفوس زیاد شوی دی، دی اوبو مصرف زیاد شوی دی، خارون لوی شوی دی، ممکن پخوا وقتونو که با که یو چاپ اونه که یو زل سر منزو است، ممکن هر دوم ورزی و منزی و زان و منزی پا دی برخه کم تغییر را غلی دی، لکه با نور دنیا که چرا غلی دی، زمش وطن کم را غلی دی. همدار از پخوا پا قوي واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیر مننه اسمت سرواز صاحب، بیا مو سامه د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه به پر دې ځای سروژه کړم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس څو ورځې کې یو څو مرتر مخ تېر شخص شته بارانونه ورسره، یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او سعودي رمځکې شو او بس ولې او غنمو دا شانې ټول شو سره وبکر رمځکې ډیر شخص وکشه. اما هغه کښتونه چې اوبه غشتل هغه اوبه کړل، او داسې اوبه هم اوس ډېر نه دي په کار سړی وایي کښ مې ابته کېږي. اوس بارانونه خو ډېر ښه دي، پروش کال دا وخت بارانونه نه اوسې بېخي په هغه کوچني اختر په میاشت کې اوس اوس د وسه تلا شروع دي. نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ایسته به هم بارانونه نور اوسې او د خیره سره کال به آباد شي، او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډېر ښه آباد شي، ډېر ښه غنم و حاصلات به هم وکړي، او دښتونه به هم شنه شي، د مالدارو میږو او دا شان به هم ښه ماړه شي، او دا بیا ډېره ګټه لري، او اوبو ته به هم ډېر ګټه ورسي. یعنی هم د مځکې اوبو ته هم دا د سیندو اوبو ته زه خپله د چهارشنبې په ورځ لاړم، یعنی مرکز کجکي تنګي ته، نو ماشاءالله اوبه ورځ په ورځ ډېرېږي. تر دې مخکې او د جدې پر دولسم زه تللی وم هم اوبه ډېرې لږ شوي په اوس کال، یعنی چې زه په کوچني اختر کې ورغلم بېخي پر کارچاو راوښتلې مګر اوس کاسه ډېره تشه شوې وه. نو انشاءالله په دغه واورو سره به ډېرې اوبه هم د کاسې د ډېرې هم به دغه زموږ د مځکې اوبه.
بله، ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
علیکم السلام.
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر لول پلن مړ کني ولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب.
سروان صاحب، تاسو ته استاد د خبرونه ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان، مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه.
نظر خو دې خبره ده چې په هلمند کې خالی مونږ پهلن یو دانه بند لرو چې هغه د کجکی بنده او به
مشکل دی
او بند کې دا مشکل ده چې ډېر اوبه نه ذخیره کوله. دغه ولسوالۍ د هلمند لاندې ولسوالۍ تر دېشو پورې دي، مثال ګرمسیلو خانشینو دېشو دغه رقم د تر لشرګان اوې پورې دا ډېرې منطقې پرتې دي، مګر د هلمند د کجکي بند بېخي کم ده، اوبه نشي جذبولی تر څو دا ټول اوبه ذخیره کړي، او بیا په ټول کال کې مثال دوه فصله خدای هلمند کې دا فصل ورسوي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې، کور دې ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنې، آزادي راډیو.
بله، سلام علیکم. سروان صاحب، زه حاجب از محمد د زابل ولایت شملزو
خبرې کوم. مهرباني کوئ حاجي صاحب.
خیر اوسې، مننه. تاسو میلمنو ته سلامونه وایم. باب له سلامه سره ډېر ښه د خوند بارانونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې وسو، ډېر ښه د خوند کښتونه وکړو. سروان صاحب، تر دا باران له مخه دلته داسې مرضونه وو چې دا په نامه د غاړې او د زکام چې د خلکو به ډېرې تبې ځینې کېدې، دغه مرضونه هم خدای تعالی ورک کړو. په دا دښته کې چې برهي وې له بوټي ته به د پښه ولګېده، تا دا خیال و چې دا په بلچه د شاوخوا خاوره چې راتسته کړه داسې دندونه به ولاړېدو. نو هغه دندونه شکر الحمدلله ورک شوو. کوم کښتونه چې وو لکه غنم و وربسې، دا ډېر ښه په خوند باندې وو، بخرو ډېر ښه د خوند بارانونه وسوو. نو دلته دا زموږ خو یو غرنۍ علاقه ده، ډېره سړه علاقه ده، بخوا به واورې کېدې. نو اوس واوره چې اوس هغه شمازې ده، شپرخه وه، باران ډېر وی، واوره لږ وه. نو دلته دا زموږ سپین ږیري چې وایي، دا زما خپل پلار و، دا نور قربان شاوخوا چې وایي، وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسی، بیا چې به مړ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نه ورسېدلی و، د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی و، د کلوډ خاص خبره نو رسیدلې وو نو به موږ وایو چې وس کاله بعد بیا به نو په دا چنی راووتی کاریزونه به اویس وو کاریزونه به سرلګنه کېدو په مندو کې به وبله کېدې نو خدای باران نو وابري وس نسله که په خاصي وو خو بیا هم شکر الحمدلله الحمدلله د دې تر موږ باندې ډیر ښه د خدای رحم وسې ډیر ښه خوند وکي وو
بله آجی سب آجی سب او بخشی آیا وسم کاریزونه شتا و کنشتا
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چه ده از ما کور چه ده دادش ملزول سالی ده دروازگی پسی ما که ده زوری ملکی پا نامه بنجز مش کور ده مش وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چه و بجنی را بیجی ودل صدقه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی لا دغونه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی پر سر ولګیږي کاریزونه وشکی و د ازمږه منطقه کې د ازمږه کانته کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسندرین چې مړی وبلرو
راست ډیر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روستي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله وی خو ورختونه کم شوی دی نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع یې نه کړو که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه دې همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې او به ځای نه کی مهرباني
څاروان صاحب تا ډیره مهمه مسله ته اشاره وکړه او همدارس باز محمد خان ورور په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه را ولاړه کړې په تیرو کلو کې په ډیرو پخوا کلو کې تقریبا د سیو فکر وکړ چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دختو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولی دا درلو د تقریبا د ټوله دخته په زرغونه خلکو ته وبو لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې به له دې سه ډیرو وزایي سي او یا انرژي په مصرف کی خصوصا د باز محمد خان سه مثال ورکړي یا زه خپل مثال دا کوم زه سلکم کلی ناراضم زمو خپل کلی کې مو کاریز درلو د تقریبا اویا اتیا کور په آبادو په دې کاریز باندې دا کاریز زمو کاریز اوس وچ نه بيخي مکمل دلیل دا ده چې خلکو عمیق څاو ته مخه کړله عمیق څاو یې وکیندلې پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله دغه سره په خوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول هغه واټر پمپونه چې په خوا به په تیلو باندې چلیدل اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې سلیری ساته هغه مزه خبره روخانه وی او د زکلاند نو ګور اباسی بیل دې سه ضرورت ته ولرو یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنگ سره او د جنگ له منفی پایلو سره دلیل دا ده چې خلک زیاتره د نوې ټکنالوژیانه ډیر په اسانه باندې مقبلوی او هغه ته مخه کوي به له دې سه دغه منفي اثرات په نظر کې ونیسي نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډیر اړین ده ډیر زیات ضرور ده خو ډیر زیات موثر په دې نه ده چې خلک وګ نه نیسي او خلک هم ندي ملامت د دې لپاره چې خلک وبو غواړي او وب نشته او کچیر مثلا د څاپ کیندلو سره یا د عمیق څاپ کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی وبلاسته راوړي نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي بیل دې څه فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپیږي خو جګړو زموږ هیواد د سیو حالت ورساو سه د قوانین شته، خو قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډېر غټه ستونزه وه، ډېر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخیلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هیوادوال مجبور دي عمیق څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ماته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه، دا د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبروئیزو تنظیم یا واټر شیډ مینجمنټ، تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه سې په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کینه نه وو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نشي، دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډام جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نشي، بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول یې جوړ کړي؟
بلې،
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا ده چې دا د چکډام پروژه باید کله چې شروع کیږي، دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي، دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي، او خلک د هغه په مقابل کې هغه نم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډام جوړوو، باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو، او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډام جوړولو موږ کامیاب کړو، موافقه یې کړو، او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري، او مثبت اثر په اقتصاد ولري، او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنۍ ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا د شي غواړم هغه ودو هغه منطقي او سیمي شالته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسی برېښنا او کومرسته باندې راوستل کیږي، نو دغه د لپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د میتیزیس ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کیږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دوی په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کیږي او یا اجرا کیږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه شل متره پنځلس متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسیږي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق و ژغوري او دغه مشکلات نه وساتي، نو د افغانستان دولت واقعا هم افغانان شي دی په دې وختو کې د ډېر چاپیریالي ستونزو سره مخ دي، او که چیرته یو چاپیریالي ستونزې ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګ کې هغه بل چاپیریالي ستونزه چې ده هغه دغه نه مهمه ګڼل کیږي. لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې، د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي، ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې موږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه موږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې موږ پرې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو نو هغه موږ منلې ده. یو شکل د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، دغوی منابع دغوی طبیعي منابع دغوی ځمکې دغوی حیوانات خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه قتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطحه ته، د ولسوالۍ او د کلیو په سطحه. یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په همدا شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې
ستونزې واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟ ډیره
مننه. خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو په سو لسیزو کې ډیر زیات خراب او دغه جنگونه او دغه کړکیچونه چې په افغانستان کې دغه جنگونه وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی، ځکه د قاچاق زمينه برابر وا، د ور لګیدنه زمينه برابر وا، کور لګیدبم څوک به دغه ور کول مهار کول ډیر زیات ستونزمن کار او ټول په مجموع کې خو په پرورستوي کې د تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره د ځنګلونو احیا کی یا احداثي کی یو څه پروژې او برنامه د درلودلې لکه ایف او سو یو ان ډی پی دا خلګي راغلل دا څه کارونه وکړو خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې خو په مجموع کې هغه زیات کار نه وو لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه وو لکه یو مثال تاسو ته ووایم بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دلته یې کېنوئ یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو پیسې به هم برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوئ داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول دا موسسه چې دا ختمه سوه ولاړه ده هغه خلکو هغه کار پرېښوده څه چې ونوي په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوي هلته ونې اخیستل شوي وي هلته ایښودل شوي ټولې وچې شوي نو پایداره کار نه و خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي عمارت دوی یوه قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلک دي هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسیږي لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچي بیا خواته پاکستان کې سي او نو یو څه به مخه نیول شوی ده خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده ځکه بعضې وخت داسې هم کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې بیا دا خرڅېږي دا لرګي تقابله پورې هم راځي خلک یې اخلي د سوند لپاره د ځمې لپاره خلک ترېنه ګټه اخلي خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده په دې چې د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسیږي لا نور هم ترکیب څنګه ځکه دلته حوادث شوي وه په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل دا ریښې به یې پسته دی پروژه به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فلحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي لکه ورښتې نه کېږي هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي اغه نور هم پوچېدو دي په خرابېدو دي که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولای شي چې یو اشاریه وو په ځنګلونو موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو
بله ډېر مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب اوس خو ورختونه شوې دي ورته خوشاله یو لیکن عواقب هم لري تیر کال په افغانستان کې ډېر بد سیلونه راغلل څه فکر کوي چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي لوسنۍ ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي
څروان صاحب زه فکر کوم چې د زموږ وادوال کچېرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري یو غوړه لپاره اوس فکر کوم ډیر ناوخته ده خو خصوصا هغه زموږ وادوال سي وی فکر کوي چې هغه ساهو کې دوی ژوند کوي خپل کورونه لري سي هغه د لخوړو سره نږدې دي چرته سي سیلونه راوځي مخه خبرداده سي هغه د دولت لخوا نه کچېره دوی ته خبرداري ورکول کیږي دغه خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري خصوصا لوړ ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي دا دغه مغه ده دا فتن دوی خوایي
آیا دا امکان لري چې د خوړ مخه بدله کی یعنی مسیر منحرف کړي داسې امکانات نشته
نه څلور سبب د خوړ د مخه بدلول دا خپل بیا په طبیعت کې مداخله ده او به خپل خپل مسیر پیدا کوي په کومه خواسه او به کولای شي په اسانی سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي مشکل دا ده چې او به خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې خو دا زموږ هېوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي خپل کورونه هلته وړي دي هلته کورونه جوړ کړي دي نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي او بل د بودیجه د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو د هغه لپاره هم د سږکال لپاره ناوخته ده ولې په راتلونکي کې کیدای سي چې هغه د خطر ساحې او منطقې چې هغه له مخکې نه باید مشخصې سي د هغو لپاره دا کارونه وسي خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هېوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي دوی باید متوجه وي او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي او دا وګورو چې بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هېوادوالو لپاره نو فکر کوم دغه کار کېدلی سي ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي هغه ډېر مؤثریت لري نسبت له دې نه چې موږ په ژمي کې لاس په کار شو
بله په ژمي خو واقعا نشي کېدی خو لکه څنګه چې مخکې د بندونو یا د کندو د کیندنې خبره یار ساغم کړی سي تر یو حده پورې مرسته وکړي بل موضوع مخکې شاغله ماموزی دی چاپریال وکړه د هوا د ککړتیا وکړه د چاپریال د ککړتیا وکړه زموږ سیمه د نړۍ تر ټولو ککړه سیمه ده لاهور فکر کوم چې د نړۍ تر ټولو ککړ خار دی په 2014 کال کې ارقام همداسې وایي په پاکستان کې پیښور او فیصل آباد ورپسې ډېر ککړ خارونه دي د هند خارونه دغه سي د نړۍ تر ټولو ککړ خارونه دي د بنگلاديش نو د افغانستان خو دقیق شمیرې او سایه نشته نه پېژم چې کابل به څوم ځای ولري لیکن دته چې ګورو چې خلک څومره سکاره استعمالوي څومره هغه مواد استعمالوي چې چاپیریال ته ککړ چاپیریال ککړوي یا خراب موټرونه بی فلټر او موټرونه زاړه موټرونه دا ټول زموږ په وطن کې دي شاخله مامونځه سه د دې مشکل کومه لار شته او کنه ځکه چې استاد ژمای دی خلک دوه انتخاب لري یا به سکاره استعمالوي چې چاپیریال ته zarar لري یا به دغه ډیزل او تیل استعمالوي چې ځان ګرم کی او یا د چاپیریال به خرابوي کومه درېمه لار شته او کنه
سروان سیب واقعا هم شیده دعوا ککړتیا دا یو لوی ستونزه ده او په ډېرو هیوادونو کې لویه ستونزه ده او څنګه چې تاسو یادونه وکړه افغانستان همیشه په دغه درجه بندۍ کې په لسو اولو هیوادو کې راغلی دی یعنی خصوصا د کابل ښار او هغه لوی ولایتونه ولیکه وکتل شي دغه د هوا ککړتیا د یوازې په لویو ښارونو کې دا ستونزه شته دی ځکه چې هلته د نفوس راجمع کېدل او د خلکو راجمع کېدل دا ډېر دي نو ځکه هلته د نور په کلیوالو منطقو کې په افغانستان کې د هوا ککړتیا خوشبختانه کمه ده د حل لپاره خصوصا دغه موضوعات چې د هوا ککړتیا ده او نور دي دا د خلکو په اجتماعي او اقتصادي ژوند پورې تړلي دي اوس که کابل کې وګورو یو څوک چې هغه ځان ګرم نه کی سکاره ونه سوځي ربړونه ونه سوځي نو هغه څړول وکولی شي په هغه کې ځای کې ژوند وکړي چلته د تودوخه درجه منفي نه ښکته کیږي او نشي کولی هلته ماشومان ژوند کوي مېرمنې ژوند کوي سړي ژوند کوي سپینګیري ژوند کوي یعنی دا داسې یو ستونزه ده چې دا
پلان محل کې نشته ورته متاسفانه چې په خبرونه کې نور وخت نه دی پاتې. ډیره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همدارس ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي راډیو خبرونې اوریز. موږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو